دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم په مکرې دې سات خبرونه ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د استولو یا پاتې کېدو په اړه ورستی پریکړه نه ده سیوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې د متحده ایالاتو مخکنی حکومت ژمنه کړې و چې د همدې روان 2023 میلادي کال د مئی په میاشت کې به ټول امریکایي عسکر د افغانستان نه ایستل کیږي خوشاغل بلینکن وویل چې حکومت لا دې ورستي مورد په حقله پریکړه نه ده کړې او د حالاتو په څارنه یخته ده د بارنو چار وزیر د استازو د مجلس د بارنۍ اړیکو د جرګګۍ په استمایه غونډه کې پروند چړشمبه پر وزویل د افغانستان په حقله د جمهور رئیس هدف واضح دي او هغه دا چې هلته جګړه پای ته ورسی امریکایي عسكر کور ته راستنه کړي او د دې ډاډ ورکړل سي چې افغانستان بیا د تراګرو په ځالي بدل نسی شغلی بلینکن زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات په ډیپلوماټیکی حلو زلو وخت دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو خبرو ته واڅو او زیاته کړه چې په دې حلو زلو کې نوري ادارې او هیوادونه هم راګټ کړي دي د امریکا د بارنو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې سبې پرمختګ څاري د امریکا متحده ایالاتونو ولسی جرګې د جمهور رئیس جو بایدن د کووېډ 19 وبا د مرستي د 1.9 تریلیون ډالرو پیکیج اخیرنۍ منځوري ورکړه وس با دغه تصویب سوی لایحه جمهور رئیس بایدن دفتر ته د لاسلیک لپاره واستول سي سپینې ماړی ویل دي چې جمهور رئیس بایدن په پلان کې لري چې د جمعې په ورځ دغه لایحه لاسلیک کړي د ولسی جرګې 220 غړو په حمایت او 211 غړو په مخالفت کې رائے ورکړي او د جمهور رئیس غوښتونکي ګوند یو غړي هم د دې لایحه په ملاتړ کې رائے ورنکړه البته د ډیموکرات ګوند یو غړي په سنا کې په دې لایحه کې د بدلونو پر اوستلو خپل اندیشنه څرګند کړه او په مخالفت کې رائے ورکړه د مرستو د لایا ټول ټال 1.9 تریلیون ډالر ده د سنا مجلس تیرونی منځوره کړی و سپینه ماړی اټکل کوي چې شاید امرسته به 1.7 میلیون کورونی ته ورکړل سي د دریم ځل دی چې د امریکا حکومت خلکو او کاروبارونو ته مرستي ورکوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د چهارشنبه پورس په دې کانیسول چې په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد سولایز مذاکره کوونکو زپل وغندي د پداسیال کې دا چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د میانمار پوځي واکمن د کورونې په غړو بندیزونه ولګول کله چې د تیری فروری میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا په خوانی برما کې پاوز کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشرانو په کور کې نظر بند کړل او یې ونیول په دغه هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هر ورځ مظاهره کیږي د میانمار پولیسو او پاوز دغه مظاهره په سختۍ سره د زپلو حج کوي تر اوسه شپږ تنه وژل شوی او شاوخوا 2000 تنه نیول شوی دي ډیپلوماټانو واشنس فرانس پرست وویل چې د امنیت شورا غړو د سولایزو مذاکرچانو پر ضد تشدد په سختو ټکو غندلې دي دا دوه هم ځل دی چې په یوه میاشت کې دننه د امنیت شورا 15 غړي چې چین هم پکې شامل دي د میانمار د بوران پاړه یوالې څرګند کړي دي ټاکل سوی ده چې د اسرایل صدر اعظم متحده عربی اماراتو ته په رسمي سفر لاړ شي د شغل نتنیاهو دفتر د سفر پاکله د تبصرې کولنه ډډه کړې خو په اسرایل کې رسنوي ویلي چې صدر اعظم به نن د پنځشنبه پورز متحده عربی اماراتو ته بلارسي په مطبوعاتي رپورټونو کې ولسی ودی چې بنجامین نتنیاهو به د متحده عربی اماراتو د مشر شیخ محمد بن زید ال نایان سره د ابو ظبي په وی ډګر کې وګوري متحده عربی اماراتو او اسرایل د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په منځګړیتوب تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په بشپړه توګه د سیاسي اړیکو په دی کولو موافقه وکړه متحده عربی امارات لمړنۍ عربي هیواد وو چې د اسرایل سره د اړیکو د دی کولو لپاره د ابراهام موافقه لاسلیک کړه ورسته بیا بحرین سودان او مراکش هم د دې موافقې سره یو ځای شول د لیبیا پاوز ویل دي چې سرتیرو د چهارشنبه په ورځ یو شل مهاجرین چې انساني قاچاقبرو نیولې وو او شکنجه کولې د یواد شمالي شارګوټي بنولې دڅخه د بند سخر اخلاص کړي پاوز په خپل بیان کې ویل دي چې په دغه مهاجرینو کې اکثره د مصر دي او سهار وختي پوځي کمانډو د انساني قاچاقبرو د پټنځای څخه رخلاص کړل پوز د رخلاص کړل څو خلکو لکول ویلي چې کاچاکبر او غوي شکنجه کول او په زور ترې پیسې اخسي په لیبیا کې د 2013 کال راسي کله چې د غیواد مشر مامور کزافي له واکه لري کړل سو ګډوډي رامنځته شوه او د ماجرینو سره بچلن په پرخه کچ روان دي په دې ورستي کلونو کې د ګوندې هیوادونو څخه زرګون خلک د لیبیا په لار د مدیترانه سمندر ته ځانونه رسوي او بیا لاغه ځای انساني کاچاکبرانه د کشتیو دلاري اروپאי هیوادونو ته وړي د امریکا سفیر د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې جمهوریس بایدن به د ایران د راتلونکي جون د انتخاباتو لوجې د دغه واده سره اټومي موافقه په نیوي کولو کې د چټکۍ څخه کار وانخلي. د ایران د جون د انتخاباتو وروسته په پراخه کچه داسې توقو کیږي چې په دغه واده کې به یو سخت دریځ جمهوریس وټاکل سي. د امریکا د بارنو چارو په وزارت کې د ایران د چارو لپاره ځانګړی کس راب ملی په یو مرکه کې ویلي، موږ د دې نیت نه لرو چې د ایراني چارواکو سره خپل باسونه د انتخاباتو پوري وتړو. د خبرو اترو بهیر به هغه خبر ټاکي چې څومره پرمختګ کوو او زموږ به په دې ټینګار وي چې د امریکا د ملي ګټو دفاع وکړو. د ایران سره د ډیپلوماسۍ ملاتړو ځینو کسانو په دې ټینګار کړی دی چې د ایران جمهوریت حسن روحاني چې دغه موافقه دغه په دوره کې سوي، نو د انتخاباتو مخکې باید د اټومي موافقې د بیان وی کولو هڅې زیاتې سي. خو ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې په ایران کې اخرنۍ پریکړه مذهبي مشر آیت الله خامنهای کوي او نوی جمهوریت به یوازې د یو فرد بدلون وي. د 2015 کال د اټومي موافقې وروسته په ایران لګیدلي نړیوال بندیزونه لری کړل شو او په بدل کې د ایران په اټومي پروګرام باندې محدودیتونه وضع کړل. او په برازیل کې چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووېډ 19 وبا له وجې 2200 شپږاتیا کسانو مړینې راجستر کړې ده. د جنوبي امریکا د غیوا چې 212 میلیون نفوس لري او په نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې د امریکا وروسته تر ټولو زیاته خلک پکې مړ شوي دي. دغه راز روغتونونه د کورونا په وایرس د اختصاصو کسانو د بستر کېدو له وجې ډک شوي دي. یوازې د چهارشنبه په ورځ په نږدې 8000 کسانو کې د کورونا په وایرس د اخته کېدو نتیجه مثبت راغلی ده. په برازیل کې د کورونا وایرس له وجې تر اوسه 2,00,000 څخه زیات کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو، تر اوسه 2.6 میلیون څخه زیات خلک مړ شوي دي او د 1.3 میلیون څخه زیات خلک په دغه وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اوري، خو لومړی به دا راپورټ واوري چې افغان مشرانو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن او د خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان د سولې د خبرو د چټکولو هڅې ګړندۍ شوې دي او شایي همدا میاشت ترکیه او مسکو د سولې د کانفرنسونو کوربتوب وکړي. د بل خوا د ملګرو ملتونو یوې استازي هم د سیمه ییز او نړیوال اجماع پر خپلولو کې د دغه سازمان د ونډې ویلې دي. رحیم ګل څاروان نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي ډیبورا لاینز په دوحه کې د جمهوریت او طالبانو له دوړو مذاکراتي پلاو سره کتلی دی او ویلي دي چې ملګری ملتونه بل دوړو غاړو سره د جګړې د ختمولو او پراخ سولې جوړجاړي ته د رسیدو لپاره په دوامدار توګه ژمن وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په هغه کتنه کې چې ډیبورا لاینز د دولت له مذاکراتي پلاوي سره درلوده، میرمن لاینز ویلي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې نړیوالې هڅې باید همغږي وي او ملګری ملتونه به په دوامداره توګه د سولې په بهیر کې فعال حضور ولري.
میرمن لاینز ویل چې هغه هڅې او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي او منسجم وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه او اساسي قانون او خلکو ته باید احترام وشي او د هغوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په حق را خپل اندېښنې څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړه.
د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر نعیم ویلي چې ملا عبدالغنی برادر له میرمن لاینز سره کتلی او په کتنه کې د امریکا له لوري په وړاندې شوی طرح بحث شوی او طالبانو میرمن لاینز ته ویلي چې دا طرح تر غور لاندې ده. د مصالحې عالی شورا وایي چې د ملګرو ملتونو په مشې د سیمې او نړۍ اجماع د افغانستان د سولې پروسې ته د سرعت ورکولو لپاره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د پروسې د سرعت ورکولو لپاره دا مهمه ده. موږ تمه لرو ټولې هڅې د افغانستان د سولې لپاره په داسې پایلو پای ته ورسیږي چې په افغانستان کې د یوې خوا د دایمي سولې او ثبات تامین وشي.
په همدې حال کې د میاش په مسکو او ترکیه د افغانستان د سولې د کانفرنسونو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په افغانستان کې د روسي له سفیر سره کتلی دي او د مسکو د کانفرنس په اړه د روسي سفیر اتمر ته د ګډونوالو د بلنیکونو په تړاو معلومات ورکړي. اتمر ورته ویلی چې تر سلام مشوره وروسته به روسي سره د افغانستان د حکومت نظر د دې کانفرنس پر شریک کړي. ځینو سرچینو د مارچ په 20مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې د کانفرنس تایید هم کړی دی. سیاسي کارپوهان وایي چې ښکاری د سولې خبرې مخ په چټکی دودي.
چیرې دا ناسته په مسکو کې تر سره کیږي، دا راتري جمع دوه وادونه وزلسل کیږي چې هند هم په اعتماد کې واخیستل شي. کچیر دوی مسکو په ناسته کې د افغانستان د مسلې په حل کې یو کلی تفاهم ته ورسېږي، زه فکر کوم چې راتلونکې ناسته چې په استنبول کې کیږي په ترکیه کې، د هغې دپاره به هم ډېر اسانتیاوي او موږ به د سولې په لور باندې یو ډېر اوچت قدم پورته کړی.
د سولې د خبرو په اړه د پرمختګونو په داسې حال کې په چټکۍ را مخته کیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو لیک افغان مشرانو ته لیږلی او په کې د سولې د خبرو د چټکولو ویلي و. او زلمی خلیلزاد هم په سیمه کې دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اروپایي هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټکړی او د نوې میلادي کال له پیل څخه تر اوسه 120 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال اداره هم وایي چې د نوې کال له پیل څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه هم شاوخوا 160,000 افغان کډوال وطن ته ستانه شوي دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنۍ د پراخېدو سره د کورنیو بېځایه شوو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تېرو شاوخوا 12 میاشتو کې د نورو کلونو پرتله په زیات شمېر افغان کډوال له بهرنیو هیوادو خپل هیواد ته ستانه شوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایند محمد رضا باهر وایي چې په تېرو 12 میاشتو کې افغانستان ته 819,000 افغان کډوال ستانه شوي.
859,000 نفر حدود 8
خاغلی باهر ویل د 819,000 کډوالو لډلی 840,000 تنهی له ایران څخه افغانستان ته راغلی چې نیمه یې له دغه هیواد څخه شړل شوی دی.
افغانستان آمدن
خود مهاجرت نړیواله اداره IOM له ایران څخه افغانستان ته د شړل شو افغانانو شمیر د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت له شمیر څخه ډیر زیات خی. د مهاجرت نړیواله ادارې IOM د دې ونې د راپور لمخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه په سباندې 2 میاشتو کې 118,219 افغان کډوال وطن ته ستانه شوي، چې 150,818 تنه یې له ایران او پاتې نور 1,318 تنه یې له پاکستان څخه وطن ته ستانه شوي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي نو چې د کرونا او بعد خپرېدو د اندېښنو له امله ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکه کمیشنری UNHCR لا تر اوسه له پاکستان څخه په داوطلبانه ډول وطن ته د افغان کډوالو ستنیدلو پروګرام نه دی پیل کړی.
د برنامه تا هنوز آغاز نشده.
خغلی باهر ویل دا پروګرام لا نه دی پیل شوی او د نه پیلېدو سر دلیل هم د کرونا او بخ پرې دل دي چې دیتا په پاملرنې چې په دغه مرکزونو کې سنیدونکو غونډيږي د غوي روغتیا ته په پاملرنې تر اوسه لا دا بهیر نه دی پیل شوی. یونیسیر په تیر 2000 میلادي کال کې هم د کرونا او بعد خبرېدو د اندېښنو له امله له پاکستان څخه په خپل خوخه د افغان کډوالو سنیدلو پروګرام تر ټول کال په اوږدو کې بند ساتلی و. همداشان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایان محمد رضا باهر وایي چې د نوي 2021 میلادي کال له پیل سره سم له اروپایي هیوادو څخه افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی، چې په ترس کې نن هم شپږ افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې له جرمني څخه کابل ته رسول شوي دي.
26 نفر کې امروز د افغانستان آمده یک
خغلی باهری ویل د شپږ شتنه چې نن افغانستان ته راغلي په مجموعي ډول شپږ 120 ته رسیږي، چې په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي او څلور تنه نور په خپله خوښه له اروپایي هیوادو څخه وطن ته ستانه شوي دي.
شورای اروپایي
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وویل چې اروپایي هیوادونو په ډله کې تر ټولو زیات شمېر افغان کډوال له جرمني څخه ایستل شوي. نن د چهارشنبې په ورځ شپږ افغان کډوال له جرمني څخه په یو چارټر الوتکه کې کابل ته رسول شوي دي. همداشان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان 2020 میلادي کال د پیل څخه په تیرو سباندې 2 میاشتو کې 3,003 تنه نور افغانان له ترکیې څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیږدول کیږي چې په دغه هیواد کې نامني پراخه شوي، چې له امله یې د یوې خوا د کورنیو بېځایه شوو شمېر زیات شوی او د بلې خوا بهرنیو هیوادو ته د افغانانو تللو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوي. خو په لویدیځو هیوادو کې د افغانانو د منلو شرایط د پخوا پرتله ډېر سخت شوي او هم په غیر قانوني لارو باندې تلل ډېر ستونزمن شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د شذینه خبريالانو مرکز وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل سوی چې ګڼ شمېر خبريالان خپل دندې پرېږدي او حتی بهر هیوادونو ته ولاړ شي. دغه مرکز وایي چې په تیر یو کال کې څلور خبريالان وژل شوي او دوه نورې ټپیانې دي او همدارنګه دیارلس نورو ته شدید امنیتي ګواښونه دي. نورحال د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريالي لیمینیازي رپورت واوري.
مینا حبیب لس کالا کیږي چې د افغانستان پر رسنیو کې کار کوي. دغه لس کالا ورته لاسته راوړنو او کړکیچونو ډکو څو میاشتې وړاندې پرې د یو تولیدي راپور جوړولو پر مهال د کابل په بګرامیو کې مرګونه بریدو شو، خو دا ترې روغه ووتله. وایي ګواښونو او د یو شمېر خزینه خبریالانو وژلو خواشینی کړې ده، خو هیڅ کله به ونه ډاره شي او خپل کار ته به دوام ورکوي.
حکومت زما غوښتنه داده چې د خبریالانو امنیت ونیسي، همدارنګه چې خبرنګاران د حکومت پل ارتباط دي، د ملالۍ وژنې او نور زموږ همسنګران د مشته د خبریالۍ مخ نه نیسي او مشته ډیر مورال ورکړي چې ډیر زیات خپل اطلاع رسانی ډیر کوي.
د افغانستان د خزینه خبريالانو مرکز وایي چې وروستي امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې په کندهار او غزنی کې ټول خبريالان دند پرېږدي. دغه مرکز په وینا په تیر یو کال کې څلور خبريالان وشل شوي او دوه ټپیان شوي او دیارلس نور له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
د رسنۍ مسؤلان اولین تصمیم چې نیسي په خزو باندې نیسي، ولی توانمندی ستا، تعهد ستا، اراده ستا، مغه تجربه، تخصص، هر څه چې په نارینه ژورنالستان کې ستاد د دوه سرمستا دوی خپل مایک نیسی، خپل کیمرا نیسی، د ورونو سره یو ځای زی سنتر سن کار کوي.
زنا د 19 سال گذشته از کجا به کجا آمدن؟ کدام دستاوردار از لحاظ حضور و مشارکت خود در سکتورهای متفاوت دارن؟ حضورشان در سیاست و حکومت داری، حضورشان در فرهنگ، در اجتماع و در اقتصاد. یکی از کلانترین بحث‌ها یا از خطوط سرخ دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
په تیرو شپږو میاشتو کې درې سوه خزینه خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله یا خپلې دندې پریښي او یا له هېواده بهر تګ ته مجبور شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په ننګرهار کې روغتیایي مسؤلین وایي د نشه یي موادو اتیا په سلو کې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. بیکاری او د خلکو ناسم چلند نشو ته د معتادینو د بیرته ګرځېدلو لوی لاملونه بلل کیږي. د ننګرهار په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې معتادین وایي که تر درملنې وروسته د کار زمينه ورته برابر سي نو د تل د پاره به لنشو ته خلاص واخلي. نور تفصيل په رپورت کې باوري. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې یو 150 بستري روغتون سته چې په کې د هر ناروغ یو نیمه میاشت تداوي کیږي. په دغه ناروغانو کې ډېری څو واري دلته بستر سوي، خو چې له روغتون څخه وتلي نو بیا یې نشو ته مخه کړې ده. یو دیرش کلن رحیم الله دا څلرم ځل سو چې په روغتون کې ځان بستر کړی او وایي دا ځل یې په ښه اراده کړې ده چې له نشو څخه به توبه وکړي. رحیم الله په نشه یي توکو محتاط دی.
او الله دې ګول مریضانو ته دا هیله ده ضروره سبا بیا دا بستر هم نه پوشه زموږ وطن چې ډېر جنگو سره مخامخ ده. دا څلورم د شمې د بس اخیرا نه تصمیم نه امداد ضروره ولا شو په ډېر دسکم
په په دغو بستر ناروغانو کې ډیره له بیروزګاری څخه کړیږي. وایي که کار روزګار وای نو په نشه یي موادو باندې اخته کېدل. که څه هم په خوا به دغو ناروغانو ته بیلابیل کسبونه هم ورزده کېدل او چې به فارغ سول نو ډیریو به یې کار روزګار کاوه، خو اوس دغه لاره نسته. د روغتون مشر وایي له روغتون څخه د رخصت سوو کسانو د بیا معتادېدو کچه بیخي لوړه ده. ډاکټر محمد سمین ستانکزی د ننګرهار د معتادینو د روغتون رئیس دی. دی وایي
په نورو هیوادو کې هم دومره لوړه ده، تقریبا خو په افغانستان کې 89% ده. او د هغې علت همدغه ده چې بیکاري ده، یو د درملنې د مودې لنډوالی ده، 15 ورځې بسنه کې کله دا به درې شپږ میاشتې، څومره چې د بسر موده اوږدېږي همه هومره د ریلاکس یا بیا روږدي کېدو چانس کمیږي.
په ننګرهار کې د ولایتي چارواکو د اټکل له مخې تر 80,000 کسان په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي، چې دا کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. او که په دغسې روغتونونو کې د درملنې موده اوږده نه سي نو دا کچه به ورځ تر بلې لوړه سي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونو اوري. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د مفتیش په یو تازه راپورټ کې د سیاسي جبر د اعترافونو د اخیستلو په منظور قیدیانو ته شکنجې ورکولو او په قصدي توګه یې اعدام ته د برابرولو په شمول پر ایراني چارواکو باندې په پراخه پیمانه د خلکو پر بشري حقوقو د تیریو او سرغړونو تورونه لګیدل دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
په دې ریپورت کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش په ایران کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت په باب تیار کړي، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته د غور لپاره ورسپاره، د ایرانی ټولنې داسې یو تورتم او مایوسه کوونکی تصویر وړاندې شوی دی چې وګړي د یو بیرحمانه او مستبد سیاسي سیستم د ظلم او استبداد لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د بشري حقوقو سرغړونې پکې عامې دي. ځانګړي مفتش جاوید رحمان د خپل ریپورت د تسلیمولو په وخت په خپل لنډ وینا کې ویل چې په ایران کې په پراخه توګه او په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. نوموړي په نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ چې په براله او بربنډ توګه په قصدي او مدي ډول د خلکو د بشري حقوقو د پایمالولو په اړه دی بس خواست وکړي او د هغوی د ناوړو اعمالو محاسبه باید وسره وکړي.
It is beyond belief that almost 18 months since the deadly crackdown against the November 2019 protests in Iran.
دا خبره د باور او قیاس نه بهر ده چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د سولې ایزو اولسي مظاهرو په دوران کې د مظاهره چانو په خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا لژوندیو مهماتو نه د کار اخیستلو او لکتر لگا د 304 مظاهره چانو د وژلو په اړه حکومت تر دې دمه نه تحقیقات وکړل او نه چاته سزا ورکړي. کاغلی جاوید رحمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون غړي مخاطب کړل او ویل چې د تحقیقات په عوض د حکومت ایجنټان د هغو کسانو د کورنۍ غړو ته ګواښونه کوي چې د عدالت او انصاف غوښتنه کوله. د جاوید رحمان په باور اصل حقیقت دا دی چې په ایران کې هر څه سرچپه دي. په داسې حال کې چې بې ګناه او مظلومو افرادو ته سزا ورکول کیږي، د جرمونو مرتکبین او عاملین آزاد ګرځي، هغه په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو د یو اوږده لیست ذکر وکړ چې په دې جمله کې په پراخه پیمانه د مرګ د سزا ورکول او اعدامول شامل دي. هغه په ځانګړي توګه تیر کال د لږ تر لږه 218 کسانو د اعدام ذکر وکړ. په دې ریپورت کې راغلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې د ایران حکومت 40 کسان په دار وخېجول او په دې کې یو ګڼ شمېر هغه کسانو چې د تحقیقاتو په وخورنه دولتي چارواکو په زور اعترافونه اخیستي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي مفتش په وینا د هغو کسانو د نیولو، لادرکه کولو او یا اعدامولو په اړه ژور اندېښنه لري چې یا یې دوګانه تابعیت درلودو او یا دا چې د ایران د اقلیتي ډلو غړي وو. په ایران کې د ښځو او جنکو د بشري حقوقو د بد وضعیت ذکر هم شوی دی. جاوید رحمان وایي چې د ایرانی چارواکو دا ډول اقدامات باید نړیوالو ته هرگز د منلو وړ نه وي.
Well, some positive steps such as in education and in citizenship rights are recognized, egregious gender
که څه هم چې چارواکو د تعلیم او تابعیت د حق په شمول د خلکو حقوق په رسمیت پیژندلې دي، د دغه قوانینو د عملي کولو په وخت له ښځو سره منصفانه سلوک نه کیږي. خو په جنیو کې د ایران سفیر اسماعیل بغایی حمانی د ملګرو ملتونو دا رپورټ یو اړخیزو بالا تورې ولګو چې د بې بنیاده معلوماتو پر بنسټ تیار شوی دی. د ایران سفیر زیاته کړه چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت په باب د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل او د دې رپورټ برابرول مشروعیت نه لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا اندېښمنه ده چې د ولسي چین جمهوریت د میکانګ د سیند چې په چین کې ورته لیکانګ ویل کېږي د پورتنۍ برخې د سالمتیا او ادارې په باره کې ډاټا نه شریکوي. د میکانګ د سیند کاسه له چین نه پیل کېږي، د بارما، کمبودیا، لاوس، تایلند او ویتنام نه تیریږي او د جنوبي چین د سمندرګي سره یو ځای کېږي. دا د څه باندې 2 میلیونه خلکو کور دی او د دوی تقریبا 50% خپل معاشیت لپاره په دغه سیند باندې په مستقیمه توګه متکی دي، او په خاصه توګه هغه کسان چې په کرهنه او په کب نیونه کې دخیل وي. د دې معنا دا ده چې بیل توقع نه هر پیښه چې کیږي دا بیا د میکانګ د سیند په جریان باندې تاثیر کوي چې د ټول سیمې د میلیونو خلکو په اقتصادي ډاټ او روغتیا باندې پوره تاثیر کوي. په دې تازه وخت کې د میکانګ د سیند د کوزانۍ برخې د اوبو اندازه د وچکالۍ د جدي شرایطو سره یو ځای د پی آر سی د کوزانۍ جیران د ګاونډیانو ترمنځ د پوره نامعلوماتو سبب شوی دی. بیجنګ د سیند په اوږدو کې 11 مهم بندونه په کار اچولي دي چې په دې کې مرسته ورکوونکي هم شامل دي چې د موجوده اوبو اندازه او کیفیت د کوزانۍ جیران په ګاونډیانو باندې تاثیر کوي. پی آر سی د 3 اگست په میاشت کې ژمنه وکړه د درس کال هایدرولوجیکل معلومات د میکانګ په باره کې به راټول کړي، هغه شریکوي چې د اقلیم د بدلون د سیلاب او وچکالۍ تاثیر کم کړي. لیکن د روان کال په سر کې د بیجنګ لخوا نه مخکې خبر نو ورکړل شوی کله چې د پی آر سی د جنگ هونګ د بند جنوب پلو ته د اوبو اندازه په ناڅاپه توګه په تغییرې دوشوه. د ښکتنی جریان ټولنو د چمتو کېدو لپاره وخت نه درلودو یا د اوبو د سطح زیاتېدو ته ځواب وای چې په هغه وخت کې د معمول خلاف 50% د اوبو اندازه ټیټه وه. پی آر سی د دې مسولیت لري چې د خپل کوزنی جریان گاونډیان د بدلیدونکو شرایطو یا فعالیتونو نه خبر او معلومات ورکړي چې خای په سند باندې تاثیر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې ویل امریکا د سرحدي منابعو په اداره کولو کې د شفافیت او مسولیت ملاتړ کوي. په لسیزو دغو ارزښتونو زمنګ د کار لارښوونه کوله چې د میکانګ د سیند او تقریبا 2 میلیون خلکو د معاشیت سالمتیا او دوام پیاوړی کړي. موږ د میکانګ د سیمې د حکومتونو او د میکانګ د سیند د کمیسیون سره د تازه چټک بدلون او د میکانګ د سیند د اوبو په سطح کې په کموالي اندېښمن یو. موږ د ولسي چین له جمهوریت نه په ګډه غواړو چې په وخت سره او د اوبو مهمه ډاټا شریکه کړي چې د پورتنۍ جریان د بند فعالیت په باره کې معلومات پکې شامل دي. دا مهمه ده چې پی آر سی په خپل وعده ودرېږي او د کوزنی جریان د هیوادونو سره مشوره وکړي. امریکا به د میکانګ امریکا د انډیوالۍ له لارې د حکومتونو او د میکانګ په سیمه کې د محلي ټولنو ملاتړ ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی